دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو واوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا دا دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري.
ایران وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بورل ایران ته ځي او فلسطین د امریکا او اسرائیل سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړلې.
درنو واوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرېږي. د ښځو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 150 قضیې ثبت شوې دي.
د خسر او هی او ماشومانو د قتل او داسې نورو پیښو عالمان په اشد مجازات محکوم کړي.
یو شمیر ښځو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون نه غوښتي چې د ټاکنو بهیر اوږدېدو مخه دې ونیسي. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو اړوند لومړنۍ رایګیری به سبا دوشنبه د فبروري په 3مه پیل شي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري او زرته اشوق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب سره په ملاقات کې ویلي دي چې هیواد د افغانستان سره د دولت په دولت اړیکو غوښتونکی دی او د افغانانو په استازیتوب او مالکیت د نظام قانون او سولې د بهیر ملاتړ کوي.
اجرایه ریاست نن ومنله چې د یو شمیر والیانو او وزیرانو په ټاکلو بحثونه او مذاکرې روان دي او که ضرورت پیښ شي اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به دغه اقدام وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د ملي یووالي د حکومت د توافقنامې په اساس اجرایه رئیس په حکومت کې د 50% کې د ګمارونو حق لري او دغه توافقنامه د دوی په وینا د ارګ له لوري نقض شوې ده.
با تعهدی که به ثبات در افغانستان و تعهدی که
کوم تعهد چې ثبات او قانون ته ملرلې دي نو موږ غوښتي چې افغانستان بحران خواته بوزو. په دې اړه چې کله به اقدام کیږي د رهبری په کچه او نړیوالو همکارانو سره بحث او مذاکره دوام لري. دا قانوني او طبيعي حق مو دی. اجرایه رئیس چې کله لازم وویني اقدام کوي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځینو وزارتونو کې سرپرستان مقرر کړی دی.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلینو لپاره د محصلینو د انتقال لپاره جدي او هر اړخیز تدابیر نیول شوي دي. په چین کې د افغان سفیر د معلوماتو په اساس دا مهال د چین په ووهان ښار کې یو شمیر افغان محصلین پاتې دي چې دغه هیواد لخوا د دې ویروس څخه د خوندي پاتې کېدو په هدف قرنطین شوي.
د اروپایي اتحادیې د بارنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ایران ته ځي. ویل کیږي چې دا سفر د هغو حسو تازه مثال ده چې اروپایي اتحاد کوشش کوي چې د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه خوندي وساتل شي. د ایران سرکاري خبری آژانس ارنا ویلي دي چې ښاغلی بوریل به د ایران د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او نورو چارواکو سره وګوري. وروسته تر هغې چې امریکا په عراق کې د ایران د قدس د قواوو قمندان جنرال قاسم سلیماني وواژه، ایران اعلان وکړ چې د یورانیم د غنی کولو په برخه کې د محدودیت پروا نه کوي، خو اروپایي اتحاد ایران نه غواړي چې د 2015 کال د موافقې له مخې په خپلو ژمنو وفا وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت د کورنۍ امنیت ریاست په تیرو لسو میاشتو کې د وزارت د شاوخوا 100 منصوبین له خپلو صلاحیتونو نه د غیر قانوني استفادې، د خلکو سره د ناوړه چلند او د فساد له امله نیولې دي او د تعقیب لپاره یې عدلي او قضایي بنسټونه د سپارلې دي. د وزارت د ویاندې مرستیالې مروي امینی امریکا غږ ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د کورنۍ چارو د وزارت یو شمیر جګ پوړي منصوبین هم شامل دي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ویلی دی چې د چین د ووهان ښار نه د افغان محصلینو د انتقال لپاره جدي او هر اړخیز تدابیر نیول شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. فلسطین د امریکا او اسرائیل سره خپل ټولي اړیکې پرې کړې دي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د شنبه په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د عرب لیگ هیوادونو په غونډه کې وویل اسرائیل ته مو خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته د هغوی او امریکا سره د امنیتي اړیکو په شمول هیڅ اړیکې نه لرو. ښاغلی عباس د څرګندونې وروسته تر هغه وکړلې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وکتل او امریکا د منځني ختیځ لپاره د سولې طرحه په ډاګه کړله.
د عراقي شیعهګانو یو توندلاري مشر مقتدی اصدر په خپلو پیروانو غږ وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو نه وروسته د حکومت په خلاف اعتصابونه پای ته ورسوي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال لولي.
مقتدی الصدر د یکشنبه په ورځ د ټویټر له لارې له خپلو پیروانو غوښتل چې له امنیتي قواوو سره د حکومت مخالف احتجاج کوونکو نه د سړکونو په پاکولو او د پاټکونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. الصدر مخکې هم څو ځلې خپل دریځ بدل کړو. په بغداد کې د رویټرز د اژانس خبریال په خپل رپورټ کې وایي داسې ښکاري چې د مقتدی الصدر ځینو ملاتړ کوونکو بېګا شپه د تحریر له میدان نه د احتجاج کوونکو په شړلو او پاکولو کې مرسته کړې. د بغداد په ځینو برخو کې مظاهرې روانې وې. خلکو د نامزد صدر اعظم توفیق علوی په خلاف خپله غوسه څرګنده کړه. اژانس وایي مقتدی الصدر چې یو ماهر او ځیرک اپرچونست یا ابن الوقت دی تل د حالاتو سره سم د خپل سیاسي او مذهبي نفوذ د خوندي ساتلو په خاطر اقدام کړی. معلومیږي چې دا ځلې هم د نوي صدر اعظم د نامزدۍ په سر د ایران له طرفدارو شیډلو سره پټه معامله کړي. الصدر چې په اوسني نظام کې د یوې خاصې بانفوذي ډلې نمایندګي کوي ړنګېدلې نه غواړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. په فلیپین کې چارواکي وایي د چین یو تباه پروند شنبه پر ورځ د پایتخت مانیلا په یو روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي دغه 44 کلن چینایي د ووهان ولایت اوسیدونکی و او د کورونا په ویروس اخته و. په همدې حال کې د چین چارواکي وایي د کورونا د ویروس له ویرې د نورو هیوادونو خلک چین ته نه راځي او کاروبار هم بند شوی دی چې دغه هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړي. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون درخواست له مخې تر اوسه د کورونا ویروس په چین کې 304 کسان وژلي دي او 4,380 کسان په دې ویروس اخته دي.
تاجک مقامات وایي یو خپلواک ژورنالیست د سخت دریځۍ او د حکومت د غندنې په تور نیولې دی. د فرانس پریس خبری آژانس په وینا د تاجکستان د حکومت دغه اقدام داسې اندېښنې پیدا کړې دي چې حکومت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي مخالفین ځپي. د تاجکستان لوی سرنوال په اعلامیه کې ویلي دي چې تاجک ژورنالیست دلیر شریفوف د 2013 کال نه تر 2019 کال پورې صدا پکې د سخت دریځۍ اړوند محتویات لیدل کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په قزاقستان ټینګار وکړ چې د چین د نفوذ او پانګونې په برخه کې دي د احتیاط نه کار واخلي. پامپیو د مرکزی آسیا د هیواد نه دا هم وغوښتل چې د نورو هیوادونو په څیر دي د چین لخوا د اقلیتونو ځپل وغندي. او وروستی خبر دا چې نن په جمو او کشمیر سیمه کې په هغو هندي عسکرو د لاسي بم حمله شوې ده او دوه تنه زخمي شوي دي چې تازه دغه سیمې ته استخدام شوي ول. تقریبا شپږ میاشتې مخکې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې اکثریت مسلمان سیمې خود مختاري ختمه کړه ده د کشمیر د سیمه تر سخت امنیتي څار لاندې ساتل شوي. د هند سرحدي پولیس د سرینګر ښار شمالي ساحو ته سوق شوي دي او د همدې ښار په لال چوک بازار کې نن چاودنه وشوله چې امنیتي کسان پکې زخمیان شول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خو سوه نظامي او ملکي منصوبین چې پکې جګپوړي چارواکي هم شامل دي د فساد او ناوړه چلند له امله نیولي او عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلي دي. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی امریکا غږ ته وویل چې د دغه وزارت د کورنۍ امنیت ریاست په 13 میاشتو کې د وزارت شاوخوا 200 منصوبین له خپلو صلاحیتونو څخه د غیر قانوني استفادې، له خلکو سره د ناوړه چلند او د فساد له امله نیولې او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلې دي. د اغلی امینی پر وینا په نیول شوو کسانو کې د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر جیک پوړي منصوبین هم شامل دي.
تیرو لسو میاشتو کې کورنۍ چارو وزارت شاوخوا وسوه کسان چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او له ټیټې کچې رانیولې تر لوړې کچې پورې موږ وسوی کولای چې په ځینو مواردو کې لکه ناوړه چلند، غیر قانوني چلند له خلکو سره، او همدارنګه د خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، یا په ځینو مواردو کې مو په فساد کې دوی ښکېل وو، دوی د متوجه ستاري اساس او دوی د قانون پنجو تور وسپارل.
اغلی امینی زیاته کړه چې تیر کال د کورنیو چارو وزارت اتیا تنه پولیس د اداري فساد په تور نیولی وو، خو د نوې رهبرۍ پر اتک سره اوس دا شمیر شاوخوا وو سو ته پورته شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سر اداره د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام څخه په ارکلی وایي چې په دې وزارت کې د لازمو اصلاحاتو د راوستلو او له صلاحیتونو څخه د پولیسو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده. د دغه ادارې غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل شاوخوا درې میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې د دغه وزارت د نیول شوو منصوبینو شمیر 300 ښودل شوی و، خو اوس چې دا شمیره دومره په چټکۍ 200 تنو ته پورته شوې ده، د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه له خلکو سره نور جزئیات هم شریک کړي.
اما چیزی که در این مورد نیاز هستی است که در مورد
خو هغه څه چې په دې برخه کې اړتیا ده، د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه د خپل نورو اقداماتو په تړاو هم راپور ورکړي چې دا کسان په کومه کچه کې دي، له کومو ولایتونو څخه دي، په اړه یې څه اقدامات شوي، آیا یوازې تادیبي اقدامات یې په اړه شوي، یا دا چې ټولو جرمي اړخونه درلودل او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا 10 میاشتې مخکې د دغه وزارت په تشکیلاتو کې د کورنی امنیت په نوم یو لوی ریاست جوړ کړ چې اصلي دنده یې د پولیسو او د وزارت د ملکی منصوبینو له کارونو څخه نظارت دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال وویل دا ریاست د خپلو اجراتو سربیره د خلکو شکایتونه هم ثبتوي او ورته رسیدنه کوي. د کورنیو چارو وزارت له دغه ریاست سره د تماس نیولو لپاره ځانګړي شمیرې هم اعلان کړي او له خلکو څخه غوښتي که چیرې د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ شي او یا هم د کورنیو چارو وزارت اړوند منصوبینو سرغړونې وویني، نو د کورنی امنیت ریاست سره د اړیکه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې له قانون څخه د سرغړونې له امله د خپلو 200 منصوبینو د نیولو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار په خپل راپور کې د دغه وزارت د اصلاحي اقداماتو ستاینه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د ښځو چارو وزارت وایي چې په روان 1499 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 150 زړه بوږنوونکې قضیې ثبت شوي دي چې د قتل، ډله ایز تیری او صحرایي محکمو قضیې پکې شامل دي. نور حال له کابله د لیمی نیازی په رپورټ کې.
د ښځو چارو وزارت وایي چې روان لمریز کال هم د نورو کالونو په څیر د ښځو لپاره د تاوتریخوالي ډک کال و چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د شدیدو قضیو، قتل، ډله ایز تیری او صحرایي محکمو شاهد و. په دغه کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 150 زړه بوږنوونکې پیښې ثبت شوي چې ډیره یې په سرپل، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بامیان، فراه، تخار، بلخ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد وزارت تخنیکی مرستیالې سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د کورني تاوتریخوالو له امله د زیانمنو ښځو قضیې په جدي توګه څارلې دي.
د لال بی بی قضیه چې د فاریاب د ولسوالۍ نه انتقال کړی دی، یو دوه د خسر او د میړه د طرفه وحشیانه توګه مجروع شوی ده. یعنی وحشت دی که تاسو به حتما لیدلی وي د رسنیو نه چې په څه شکل د دې پښې یا تا ډاکترانو فکر کړ چې دا باید قطع شي. د دې علت اساسي علت یې د بدل واده کول دي، په بدل کې یې ورکړې ده. ولې په بدل کې کورنۍ خپل اولادونه ورکوي، ولې د خپل زړه ټوټې په بدل کې ورکوي؟ د دو خطره چې دوی د لوړ قالین یا د لوړ ولور غنه لري، توان نه لري. د دو دپاره چې د ولور یا د قالین نجات پیدا کړي، په بدل کې خپل لورانې ورکوي.
بل خوا د افغانستان د ښځو شبکه له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته د سزا ورکړي. د دغې شبکې یوې غړې آریان سهاک په دې اړه وویل
عدلي او قضایي بنسټونه مکلف دي څو په هیواد کې د جنایتونو په تیره بیا وروستیو هغو لکه په فاریاب کې د پلار لخوا د خپلې لور د زندۍ کولو او د میړه او خسر لخوا د لال بی بی شکنجې، په کابل کې په چلستون سیمه کې د مور او درې ماشومانو د وژنې، په بغلان کې د خسر او ښی او ماشومانو د قتل او داسې نورو پیښو عالمان په اشد مجازات محکوم کړي.
لدی وړاند د خزو چار وزارت امریکا غک ته ویلی و چې په تیر یو کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي څه باندې شپږ زره قضیې ثبت شوي دي. د خزو چارو وزارت وایي چې ناوړه رسم او رواجونه، فقر او بېسوادي، له شریعته ناخبري، تبعیض او د څو ښځو درلودل هغه لاملونه دي چې په کورنیو کې د سختو تاوتریخوالو او د ښځو د زیانمن کېدو لامل کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
روبوټونه ته ادامه ورکړو. د بلوچستان په چاغي سیمه کې هغه 25 افغانان له بندر آزاد شوي دي چې د یوې میاشتې نه زیات وخت کېږي چې د یو محلي قبایلي مشر په شخصي زندان کې بندیان. د امریکا غاک ډیوه راډیو د راپور له مخې د چاغي پولیسو چې د افغانان چې اروپا ته په قاچاقي لارې تلل د ایران او پاکستان په پوله اختطاف کوونکو برمته کړي. پاکلی پاموکی د امریکا غاک ډیوه راډیو رپورټ ده.
د چاغي مرستيال کمشنر پتی خان خجک وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې دغه افغانان د یو قبایلي مخور د کور له شخصي بند زه خطر لاسو. مرستيال کمشنر پر مخ زیاته کړله چې دا هغه محل را څرګندس ولا کله چې د دوو ډلو ترمنز نشته وسولا. په دان شته کې دوه کسان وجل سوي دي او درې بیٹپیان هم دي. د د په خبرات چې د نوکونډي د لیویزو تحصیلدار نجيب الله کمرانی سکاله ورغلی حالت په لټونی پایل کړل له دغه کور زخه په شخصي بند کې 25 کسان تړل سویو. دا ټوله د افغانستان اوسیدونکو چې د پاکستان لالاري دوی ایران، ترکیه او اروپا یو دوته په غیر قانوني ډول باندې د تګ هڅه کوله. د تیری و نیمه میاشت څخه دالته تړل سویو. دوی د ایران او د پاکستان د سرحدي پولي په حدودو کې وسلوالو تښتولي وو چې د ایران له سرحدي پولي سره د نوکونډي او شارګوټي ته نږدې په یو کلا کې موجود وو. اوس دوی د لیویزو په ولکه کې دي. چارواکي وایي چې پر دوی باندې تشدد هم سوي دي او د دوی وکورو ته د دوی ویډیوز ور استولې. لاغوز د پیسو غوښتنې هم کولې. په بلوچستان کې د پای په خوانی ډیپټي ډایریکټر سلطان افریدی وایي چې دا د بشري قاچاق لړۍ ده.
اوس هم د جنټان چکم دي د مختلف غیر قانونی په لارو باندې دا غاډو کې واچوي او هغه به دا بارډر کراس کوي د ایران والا. نو باز اوقات چې کوم دي دا مقامی چې کوم خلک دي دا دوونی سي او کورونو کې باند کی او به دا کورونو ته نه پیسې غواړي په غو تشدد کوي. لیکن دا خلک د لالچ په خاطر باندې د نورو خلکو په خبرو کې راشي او دا غیر قانوني طریقې سره په غیر معروف لارو باندې د تللو کوشش کوي.
د پاکستان او ایران پر سر د پول باندې هر کال په زورګونو کسان د بشری قاچاق لالاري نورو هیوادو ته د تګ هڅه کوي. د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې پایوي چې هر کال پر دغه سره د پول باندې تر 15,000 زیات کسان په غیر قانوني ډول باندې نیول کیږي او په دوی کې یو شمیر داسې وي چې دوی پر خطرناک لارو باندې د تګ هڅه کوي. دوی خپل ژوند له لاسه هم ورکوي. د بشری حقوقو سازمان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بشری قاچاق د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي. دوی د بلوچستان په سرحدي پولو کې پر بشری قاچاق باندې سخت تشویش څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د باچا خان مرکز کې لسکون خلکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی وجل شوی مشر ارمان لونی لملنی تلین لمانځله او پکې غوښتنه کړې ده چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورزنګ خلاف چاره نه دی کړی او منظور دی خوشی کی. کونړ کې هم ورته لاریون شوی دی. نور حال د زبی الله غازی پر رپورټ کې.
د باچا خان په مزار کې راټول شو لسګونو خلکو د ارمان لونی د تلین مانځنه کې هغه د لوی افغانستان ارمان جنوباله او وایي د خواخوږو په څیرې د ملګرو ملا تړې دي. لونی تیر کال په نننی تاریخ د بلوچستان لورلایی کې له پولیسو سره په خوډب کې وژل شوی و. د تلین غونډې ته ویناوال وویل چې پاکستانی ریاست په کوزنۍ پښتونخوا کې له ولس سره ظلم کوي او پښتون ژغورنې غورزنګي خلاف غږ پورته کړی نو ځکه د دغه غورزنګ ملاتړ کوي. عبدالبصیر اتل د غونډې یو ګډونوالو
چې دا یو پنجاب زموږ په ټول لرابر پښتنو باندې مالک په شکل وظیفه اجرا کیه. مونږ د هغوی غلامانو په حیث اوسو. منظور پښتین زمونږ سر لخکر دی. مونږ د هغې د پښتنې په اساس باندې د هغې ملاتړ هم کوو، د شهیدانو پښتنه هم کوو او حکم باینده کې غواړو چې زموږ پښتانه دي.
ویناوالو دا مویل چې د ارمان لونی وژل کېدل او د منظور بندیتوب د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه نشي کمزوري کولی.
لومړی ترین کې موږ د خپل بل محکوم رور منظور پښتین هغه چې خپل حق او خپل مبارزه د سړیتوب په ژبه د انسانیت په ژبه د مدنیت په ژبه باندې غواړي. ایجنسی بیا دا هم نه پرېږدي. په پاکستان کې بوټ حاکم ده، پوجي بوټ ده، د خلکو په ستونو باندې پخېږي، نه د خبرې ته پرېږدي، نه د سیاست ته پرېږدي، نه د
د غونډې ګډونوالو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او پاکستان خلاف شعارونه هم ورکړل. له دې سره سره په ګاونډي ولایت کونړ شیګل ولسوالۍ کې هم د ارمان لوني د تلین مانځنه او لاریون شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا اوس د پاکستان حکومت په زندان کې دی. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخه ځکه نیسي چې د نظام خلاف لاریونونه کوي. ذبیح الله غازی،
د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ څپه، 1290 اف ام، 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو اړوند لومړنۍ رایګیري به سبا دوشنبه د فبروري 3 پیل شي. دا پروسه به لومړی په آیوا ایالت کې شروع شي چې د هیواد په سطحه ګوندي استازي رای ورکي. د تیرو 500 کلونو راهیسې د امریکا سیاسي ګوندونو د خپلو ملي استازو او منځمهاله ټاکنو له لارې د جمهوری ریاست لپاره خپل نوماند مشخص کړی دی. نور معلومات پر رپورټ کې اوري.
جو بایدن په خپلو انتخاباتي مبارزو کې تل د خپل ځان او ارزښتونو او ولسمشرقام ترمنځ تفاوت خلکو ته روښانه کوي.
تاسو به ښایي اورېدلي وي چې ډونالډ ټرمپ آیوا ته راځي. دا یو تصادف دی چې څو ورځې مخکې مرستیال مایک پینس آیوا ته له ډېرو نورو سره لیږلی و. دا په زړه پورې دی چې دی دلته انتخاباتي مبارزه کوي. ما بل ګوند نه دی لیدلی چې د ډیموکراتانو په ګوندي غونډه کې دومره دلچسپي ولري.
جو بایدن د ولسمشر ټرمپ د شخصیت او اخلاقیاتو په برخه کې هم کلک انتقادونه کوي. د بایدن بله ادعا دا ده چې دی دیموکرات ګوند متحد کولی شي. د ماساچوست سناتور الیزابت وارن په آیووا کې له خپلو ملاتړو سره د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړله چې دا به دیموکرات ګوند متحد کړي څو له ولسمشر ټرمپ سره مقابله وکړی شي.
موږ دلته خپلې آخرنۍ خبرې کوو، خو موږ او تاسې په دې هم پوهیږو چې په کار ده د یو ګوند په توګه سره یو ځای شو څو ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو، او زه د دې کار لپاره پلان او نقشه لرم.
په دې اوږده یو کلنه مبارزه کې د هغې لنډې خبرې له خلکو سره د هغې د مبارزې یوه مرکزي او مهمه برخه تشکیلوي. د ډیموکرات ګوند له خوا د جمهوري ریاست ډیموکرات کاندید برنی سانډرز د یکشنبې په ورځ خپل هغه پلان څرګند کړ. که چیرې د جمهور رئیس شي نو په اوله ورځ به دی څه کوي. سناتور برنی سانډرز په آیووا کې په یوه غونډه کې پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډېرې کلکې نیوکې وکړې. هغه وویل ولسمشر ټرمپ ځان له قانون نه پورته بولي او په فساد یې تورن کړ.
فکر کوم مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې له داسې ولسمشر سره کار ته دوام نشو ورکولی چې د درواغ ویلو ناروغي لري. په زرګونو زرګونو درواغ یې د خپلې دورې له پیل راهیسې ویلي دي.
د ډیموکرات ګوند له خوا نه بل کاندید 38 کلن پیټ بوټیجج دی. نوموړی د انډیانا ایالت په ساوت بند کې ښاروال دی. پیټ بوټیجج مستقیما پر جو بایدن او برنی سانډرز انتقاد وکړ او وی ویل تر هغوی د جمهوري ریاست د ګوندي کاندید کېدو لپاره
زه پوهیږم چې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال وایي د دې وخت نه دی چې یو نوی سړي ته رایه ورکړل شي، ځکه دا کار خطرناکه دی. خو زه وایم چې دا د دې وخت نه دی چې په پیژندل شویو خلکو تکیه وکړو، ځکه موږ په بنیادي توګه له یو نوي ډول مخالفینو سره مخامخ یو.
پیټ بوټیجج وایي د برنی سانډرز د خبرو ثبت ډیر زور دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روانې خبرونې وروسته رپورټ اوري. په خوست کې د پولیو واکسین په پروسه کې د وزیرستاني کډوالو همکاري زیاته شوې ده. روغتیایي مسؤلینو ویل دي چې که دوی خپل همکاري دوامدار وساتي نو د پولیو ویروس د خپرېدو خطر کمیږي. په دې اړه پام وکړئ. د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
صدر خان د خوست د ګربز ولسوالۍ د ګلان کمپ اوسیدونکی دی. هغه وایي هر ځل چې واکسیناتوران تر کوره ورغلي، خپلو ماشومانو ته یې ضرور د پولیو ضد واکسین ورکړی دی. صدر خان آشنا راډیو ته وویل وروسته له هغه چې تیر کال د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د وزیرستانی کډوالو په کمپ کې د ګوزندوی مثبتې پیښې ثبت شوې، په ګلان کمپ کې دغه واکسین ته توجه زیاته شوې ده.
ویش خپل د لاکم کې دا واکسین نه دی، پامیاس پامیاس وتا کوي. دلته داس کسانه د سویرا پرتا برمل کې دا دوا کسینا روغلی ویل کا چمخ نه نه را دا کم په طرف کې داس کسانه د روغلی چې دا لا کلای واکسین وتا کوي. پامیاس پامیاس ټیمینار سی یار ورګه دا سپ پوت سوی نه دی.
دا محل په ګلان کمپ او د خوست په ځینو نورو سیمو کې سب باندې 8000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي. د هر کمپاین پر مهال شاوخوا 10000 ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیقیږي. که څه هم په لومړیو کې انکاري کورنۍ ډېرې وي، خو د دغو کډوالو قومي مشر عبدالله نور وایي چې د یاد مخالفت په لمنځه تللو سره یې له صحي رضاکارانو سره همکاري په بېسارې توګه زیاته کړې ده.
ارواخو میټینګ دا یو سره او په ټیم ټیم دا ټیمر درېمیږو واکسین غوکو او ګاټه دا ګاټه دي چې یو پالز دی او یو پولیا دا سیال وړ کې وکسا بل داخل به واسطه دی چې اس پولیا نه وي دوا کار نه وي بیا دغه خپل واس نه راسي چې علاج یې وکړو.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي له دې کبله چې تیر کال په پکتیکا کې په میشتو وزیرستاني کډوالو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې وې، اوس هم د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه ډېره ده. ډاکټر ګل محمد منګل آشنا راډیو ته وویل که دغه کډوال خپل همکاري همداسې دوامداره وساتي، نو د پولیو وایرس د له منځه وړلو امکان ډېریږي.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده، بلکې موږ کولای شو چې د دوه څاڅکه واکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دغې مهلکې ناروغۍ څخه موږ خپل ګللي ماشومان وژغورو.
په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د پولیو وایرس موجود و. د ګوزن ضد واکسین په وسیله درسته نړۍ له دغه وایرس پاکه شوې، مګر افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه وایرس موجود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. اجرائیه ریاست نن ومنله چې د یو شمېر والیانو او وزیرانو په ټاکلو بحثونه او مذاکرې روانې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بورل ایران ته ځي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلینو د انتقال لپاره جدي او هر اړخیز تدابیر نیول شوي دي. فلسطین د امریکا او اسرائیل سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړلې. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د شنبې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د عربلیک هیوادونو په غونډه کې وویل اسرائیل ته مو خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته د هغوی او امریکا سره د امنیتي اړیکو په شمول هیڅ اړیکې نه لرو. د عراق شیعهګانو یو توندلاره مشر مقتدا اسدر په خپلو پیروانو غږ وکړ چې د نوي صدر اعظم له نومول کېدو وروسته د حکومت پر خلاف اعتصابونه پای ته ورسوي. په فلیپین کې چارواکي وایي د چین یو تبه پرون د شنبې په ورځ د پایتخت مانیلا په یو روغتون کې مړ شو. چارواکي وایي دغه 44 کلن چینایي د ووهان ولایت اوسیدونکی و او د کورونا ویروس نیولی و. تاجک مقامات وایي یو خپلواک ژورنالیست د سخت دریځۍ او د حکومت د غندنې په تور نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قزاقستان ټینګار وکړ چې د چین د نفوذ او پانګونې په برخه کې د ډېر احتیاط نه کار واخلي. او نن په جمو او کشمیر سیمه کې په هغو هندي عسکرو د لاسي بم حمله وشول او دوه تنه زخمي شول چې تازه دغه سیمې ته استخدام شوي ول. تقریبا شپږ میاشتې مخکې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې اکثریت مسلمان سیمې خودمختاري ختمه کړله، د کشمیر دا سیمه تر سخت امنیتي څار لاندې ساتل شوې وه.
ګرانو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبري پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. پالاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه واورېدئ. تر بیا خدای مل شه.